دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ يم سلامونه مې ومنه په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. همدغه سبا د خبرونه په دویم نمایک تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خندونکو پروګرام پام کوو هم نشر کوو، خو تر هر څه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه خبرونه وو.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پرېوتو پیښې شفاف او آزادانه پلټنو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره تر لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم له حویلیان سره نږدې د الوتکې پرېوتو پیښې شفاف او آزادانه پلټنو حکم کړی دی. نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل. په پلټون کې کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړي او دا چې د پیښې پلټنې ته ژر تر ژره وکړای شي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لاره وه چې د ایبټ آباد له حویلیان سره نږدې پرېوت او پکې د عملی غړو په ګډون اته څلوېښت سپاره کسان ووژل شو. د پاکستان چیف جسټس ویلی د لخپلې چوکۍ څخه د ریټایر کېدو او د عدالت د ژمي د رخصتیانو له وجې د پاناما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کیږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور زهیر جماری ویل د ریټایرمنټ وروسته به د پاناما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړ شي. نوموړي زیاته کړه د پاناما اسنادو پلټن لپاره یو کمیشن جوړوي چې بیا څوک ونه وایي د دلایلو او ثبوتونو موقعه خورنه کړل شوه. د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری وویل که کمیشن جوړ شو نو دوی به له مقدمې بایکاټ وکړي، خو د وزیر اعظم نواز شریف وکیل بیا وویل د عدالت هره فیصله به ورته منظوره وي. پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم اولادونو په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه کمپنیانې جوړې کړي، خو دوی دا تورونه ردوي. د کورمی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي ډلې مشر فضل سید حقانی وژل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال لیډو ټول پیښه تیر ماښام سوې ده. د ده په خبره حقانی خپل ساتونکي وژلې دی، خو نور معلومات ورسره نسته. د فضل سید حقانی یو ویان هم د نوموړي او د ډلې بل کمانډان شیرزمان وژنې پخلای کړی دی. خدای نه دی ویلي چې ساتونکي ولې دواړه ووژل. حقانی په 2011 کال کې له تحریک طالبان پاکستان بیل سوی وو او د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم یې بل وسلواله ډله جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 13000 کاله پخوانی آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشال لري ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندل دي. هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لوړګه او باړه کې د لرغونو آثارو لټون سروي کوي. د امریکا دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. آشتن کارټر نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ویني. دا به شاید د آشتن کارټر وروستی سفر وي، ځکه راتلونکې میاشت به د نوي انتظامی له راتګ سره د ده پر ځای بل څوک د دفاع وزیر جوړیږي. د ښاغلي کارټر ویان پیټر کوک خبریالان ته ویلي د دفاع وزیر غواړي د افغان ځواکونو مخ په شکېدونکي وړتیاو او د هغو د جنګي صلاحیتونو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونو په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوي 13 ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکان سي. یو مشر قاضي سلیمان حامد د خبرو له لارې د اختلافاتو هواري غوښتنه وکړه.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف
دیوایز موږ گاونډیان له بیلابیل خواو په کار ډول به شرمانه مداخله کوي او غاړي په یو شکل وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ لازم ده چې په دې حساسو شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولې په فضا کې هوار کړو.
د عالمانو شورا په غونډه کې د کوم هیواد نوم وانخیستې. شورا پر وسلوالو شغ وکړي چې د حزب اسلامي په څیر د افغانانو په مشرۍ خبرو تکشینی او سولې وکړي. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې تېره ورځ هروس ویلي وو د ولسي خلکو د وتو په خاطر عملیات درولي، خو عیني شاهدان او څارونکي وایي د یاغیانو پر ځایونو د ګولو اورولو او هوایي بمبار رپورټونه ورکړل شوي دي. د یاغیانو ترکي میشته ډله جبهه شامیه ویاند رایټرز خبري اژانس ته ویلي هیڅ هم نه دي بدل شوي. د نورو ورځو په شام د هلیکاپټرو او جنګي الوتکو بمبار او راکټونه ورول روان دي. په حلب کې موجود د رایټرز خبري اژانس خبريال رپورټ ورکوي یوازې په نیمه غنټه کې نه ځله د هوایي بمبار ژغ اوریدلې دي. د جاپان حکومت اندازه لګوي چې د جوهري بټۍ ځپلي فوکاشیما پر صفایي به شایي یو سل نوي ارب ډالر خرڅ راسي. نن خبر شوی دا اټکل تر پخواني اټکل دوه چنده زیات دی. حکومتي کمیشن ویلي په پای کې شایي دا خرڅ زیات شي، په دې کې اوی ارب ډالر د بټۍ لمنځه وړلو باندې خرڅې شي. دا اټمي بټۍ په 2011 کال کې د مارچ په میاشت کې د غلې زلزلې او سونامي په نتیجه کې تباه شوې وه. پاتې پیسې د اغیزمنو کسانو د معاوضې، د شاوخوا سیمو ماحولیاتي پاکۍ او د تابکاري موادو د زیرمه کولو لپاره دي. پخوانی ستور مزلی جان ګیلن چې وروسته د امریکا سینیټر شو د 95 کلونو په عمر کې مرسوی دی. نوموړی لومړی امریکایي و چې د مځکې مدار ګرد یې چکر وهلی و. نوموړی په 1928 کال کې درېیم امریکایي ستور مزلی و چې خلا ته ورسېد او هلته لومړی کس سو چې مدار ته داخل سو. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسۍ حال ورکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.04 روپۍ او 1.50 پیسې او په 1.15 روپۍ 1.30 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 1.60 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ 1.60 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.60 روپۍ 1.60 پیسې، او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ 1.50 پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالهی کاکړ او سیراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د الوتکې د لویدو پیښه دی په جدي او چټکه توګه وڅېړل سي. بل پلو په دې الوتکې کې د وژل شوو کسانو د پیژندګلوۍ لړۍ لا هم روانه ده.
یو چاینیز و هغه شکل واضح و، یو بل زیشان نوم بنے یو کس و هغه واضح و، بل چې کم بے جاس کے ہیروسٹس لگوٹ بے اغی لاکٹ و بغاڑے کی گنا ناغا دے کور والا شناخت کرده.
د پاکستان د هوایی کمپنی یو پخوانی هواباز وای هلته بالکل نړیوال معیارونه په پام کې نیول کیږي.
موږ بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټانډرډ دی موږ پاکستان ته فالو کوم.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان نومي وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی له یو بل کمانډان سره یو ځای په کورمه کې وژل شوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي اوس یو شمیر طالبان په دې پوهېدلې دي چې روانه جګړه افغان وژنه ده. لرغونپوهان وایي په خبر ایجنسۍ کې یې 1.5 زره کاله پخواني آثار موندلې دي.
انسان چې کله غار کې اوسېده 1.5 زره کاله زاړه آثار موږ ته ملو شوي پر کارګوس کې. دا چې کله موږ شروع کړي وو نو تقریبا 8-9 ملکونه موږ ته رابطې شوي دو هغه ډېر زیات انتظار کې.
او که د خبرونې تر پایه را سره مله واست نو په 19 پروګرام کوه پام کوه کې به واورئ.
څوک وایي پشپک میاشتې کې د بجلی لوډ شیډنګ ختموم، څوک وایي ټارګیټ کلینګ ختموم، څوک وایي نوی جوړوم، څوک وایي دغه زوړ ته رنګ ورکوم، څوک وایي پالش کوم. یوه خبره هم رښتیا شوه.
د دې هر څه اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه واورئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې وهم واورېده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پرېوتو پېښې شفافې او ازادانه پلټنې غوښتې دي. نوموړي تېر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پېښه په اړه یوه غونډه وکړه او هغه ته وینا وکړه چې پلټون کمیټې دي، د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل سي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پی آئی الوتکې تحقیقات دی زر تر زره ترسره شي. تېره شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټي یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آئی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم وویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته جاری کړ چې هغوی د متاثره کورنو سره زر تر زره رابطې وکړي او هغوی سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړو شوي کسانو ډی این اې ټیسټ زر تر زره مکملولو هدایت هم جاری کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ایبټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوې او د اسلام آباد پنج هسپتال کې د اوو مړو شناخت کېدو وروسته خپلو خپلوانو ته حواله شوې دي. الوتکه پیښه کې مړه شوي ایئر هوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړاج، د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشتہ دارانو ته ورکړل شوي. غیر وروستو جنازی هم وشوی. یاد اتوی چې د پاکستان ایئر لائنز پی کے شپکش پګیو الوتکه د دسمبر په اوومه د چترال نه اسلام آباد ته د راتلو پر وخت د ایبټ آباد په حویلیه کې د حادثې ښکار شوی و چې پکې د عملی کسانو په شمول اته څلوېښت کسان مړه شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملي ادارې پی آئی اے په لویدلې الوتکه کې د وژل سوو پېژندنې اشناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل سوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل سویو پېژندګلوي څنګه کیږي؟ عبدالحی کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پرېوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خو یې آن تر څو ساعتونو پورې اور بل و. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب سوي او شناختې نه کېږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل سوي وو او هلته موجود ډاکټر جهانګیر بشال ریټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پېژندل سو.
پنځو کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بی جاس کې هیروستس هغه که نه د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې که نه هغه د کور والا شناخت کړله. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټېلا والا خپې کې که نه او د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این اے ټیسټ له لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متیولا وایي ڈی این اے معائنہ یہ واضح نہیں لار دا چی دے یو کس کرا شناخت کبھی پرتھا دانا پیشن دسوی مڑی د شناخت نوری طریقے ہمستا. د ډاکټر جهانګیر په وینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
اسلام آباد
پیمز اسپتال ڈاکٹران وائی ہچ کبھی چی د مڑیو ڈی این اے ٹیسٹ ژر تر ژر وکړي چې دارنګا پلوان تر زیات کړاو او تکلیفہ تیر نسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، د عبدالحی کاکړ ریپورت مو اوریده. او اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان چې کوم هوایی کمپنۍ ده هغه د نړیوالو معیارونو سره سم پروازونه کوي او الوتکې په هماغه ډول کتل کیږي او کنه؟ زموږ بلی همکاري ملیح عامرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده. راځئ دا غی ریپورت وورو.
د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فني خرابۍ له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې اته څلوېښت کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایرلاین یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پریوتو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې 152 کسان مړه شوي ول. دا په تیرو 100 کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د 30 کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټینډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټینډرډ دی. اکاو سټینډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی ای آی اے کې دا ټول چې کوم انجینران دي دا لایسنس دی. دا چې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه شیزونه ای په فلاین کې ډېر ضروري. یو وی انجینیرنګ ټیکنیکل چې جاز مینټیننس پک کیږي او کمیټي. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټس ټرین پراپرلی او نه. دا چې کوم ډپارټمنټس دي د دې
شاهد ابیب وای داسې نه وي چې ګواکې یو جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلک چینج کړي. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو اسپیسیفک ټایم پورې استعمالیږي نمبر آف آرس کې. د هغې نه بعد جهاز چې کوم دی ریډنډنت شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 13,500 13,900 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی است. په کورم کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سید اکانی او یو بل کمانډان شیر زمان وژل شوی دی. رپورټن وایي چې دغه دواړه کسان د هغه ساتونکي یا باډی ګارډ وژل دي. تفصیل به د تاریخ اورگزی په رپورټ کې واورو.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دل رسنۍ سره د او کمانډر شیرزمان چې کمانډو په نوم پیژندل کیږي د مړکېدو په خلې وکړو او دای ویل چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډی ګارډ لخوا وژل شو چې ډېر زیات اعتبار پرې کولو خو د رسنیو ته دا څرګندونه کړه چې د دوی ترمنځ په کمې خبرې اختلاف راغلی و. انتظامی چارواکی تحصیلدار امبرس خان هم دغه خبره تایید کړه او ویل چې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی یو بل ملګری سره مټ شوې دي.
دا خو د مانګټین کې شي ما خام نو پورا ساده نشته ده چې پسې شو یو څه ده کوم یو په زل سعید او فاتح دی او یو دغه فاتح دی دا
دوچت سیمه. مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کاله دی د تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلوالې ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خودو کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو. په سیمه کې دغه ډله له ترهګرینه علاوه د تاوان لپاره د انسان تختونې په پیښو کې هم ککړه ده. د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوي د ځانمرګې زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخستله. په دې برید کې 43 عام وګړي مړ شوي وو. ځایي خبريال نبی جان اورگزی مشال لوډیو توای تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هسې هم ډېره کمزوري شي وه مولانا فضل سعید حقانی لمړ کې دو سره به خپل وجود هغه شان برقرارو نه ساتي.
فضل سعید کوم ډېر نږدې تکړه کسان وو. هغه یا څوک خپل مرګ باندې وفات شولو څوک مختلف واقعو کې مړ شولو. دینه علاوه سټیټیوټ هغه په سیکورټي فورسز ونیولو. پنځلسونه زیات داسې تکړه د فضل سعید کسانو چې هغه د نږدې وختو کې سیکورټي فورسز ته سرینډر شولو جنونه ویر کړلو. د دې څه کمې کروایانې وې کومې علاقو کې کروایانې وې هغه هم محدودې پاتې شوې وې. ایما دا خیال ده چې فضل سعید وفات شو، د دې پارټۍ به بیا حیثیت ماته نه لګېږي چې ژوندی پاتې شي.
مولانا فضل سعید حقانی چپاګوړي کې له حقانی مدرسې څخه دینی تعلیم ترلاسه کړی و. شیعګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول، په سر یې 5 میلیونه روپۍ انعام و. په مندره کې برجو په نوم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی و چې پکې 23 وسلوال طالبان مړ شوي وو. له دغې برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی و، خو د ده دوه خپلوان احمد سعید او زاهد په دې کې مړ شوي وو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقع پیدا شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا مشال ریډیو ته ویل، ډیر طالبان پر دې پوهېدلی دي چې په روان جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بارني کړی لاس لري. په دې اړه تفصیل سفیر الله ستانکزی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل، ډیر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابله درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډیر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی وارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. زاخیلوال وویل، پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي، موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د زاخیلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینې وړو بللې، ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي، بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او غوايي لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان سپریم کورټ وایي د پاناما اسنادو په اړه به د درخواستونو اوریدنې د جنوري له لومړۍ نیټې بیا لسره کوي. بل پلو دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس ریټایر کېدونکی دی. د تحریک انصاف لخوا وکیل ویلي چې کچیری د پاناما اسنادو په اړه کمیشن جوړ کړل سو نو دوی به په هغوی کې برخه نه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د درخواستونو اوریدنې پر وخت ویلي دي چې د دې کیس اوریدنه به د جنوري میاشت وړومبۍ اونۍ نه بیا د سره کیږي. دې لړ کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وینا وه چې د خپلې عهدې څخه ریټایرډ کیدونکي دي او بیا د عدالت رخصتي هم شروع کیدونکي ده، نو ځکه د پاناما اسنادو کیس اوریدنې لپاره به نوې بینچ جوړول کیږي. د دلایلو د اوریدنې پر موقع چیف جسټس انور زهیر جمالی وویل د کمیشن د جوړولو مقصد دا دی چې وروستو بیا دا څوک ونه وایي چې کیس ثابت کولو موقع ورنه کړی شوه، او موږ دا نه غواړو څوک دا ووایي چې عدالت زموږ دلایل وانهرېده. خو عدالت دا هم واضح کړه چې عدالت کمیشن جوړولی شي. دلایل ورکولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وینا وکړه د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي نو دوی به یې بایکاټ کوي. د حکومتي وکیل وینا وه چې حکومت به د عدالت هره فیصله تسلیموي. د اوریدنې نه پس په بنیګالا اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه غواړي چې د کیس سر تر سره فیصله وشي.
هم امید ده کې جنوري کې پهلې هفته مې
موږ ته امید دي چې د جنوري لومړۍ هفته کې به د دې اوریدنه کیږي. دا خو په چیف جسټس دا خو موږ بغواړو چې همدا بینچ د کیس فیصله ورکړي، ځکه چې دې بینچ اوریدنه کړي تقریبا ټول کیس د دې مخې ته راغلو ادوی په پوهې شوي هم دي، نو موږ غواړو چې فوري فیصلې لپاره دې دا بینچ فیصله وکړي.
د واکمن ګوند غړي او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوش رحمان د کیس اوریدنې نه پس وویل که عدالت خپله فیصله کوي او که کمیشن جوړوي دواړه ورته منصوره دي.
موږ په دې کیس کې رښتیا د عدالت مخې ته ایښې دي. عدالت د عمران خان وکیل ته وویل چې یو نیم سیز چې کاغذ یې موجود نه دی، نو آیا د هغې په بنیاد موږ د چا خلاف فیصله واورو؟ موږ پر امید یو او حاضر یو. عدالت مو چې کله غواړي موږ به راځو او موږ به خپل کیس د حقایقو او د رښتیاو په بنیاد ګټو.
یاد دی چې د چهارشنبې په ورځ د پاناما کیس پلټنو په اړه د سپریم کورټ 5 کسیزې بینچ حکومت او اپوزیشن ګوندونو نه د یو حاضر سرویس جج په مشرۍ کې د یو کمیشن د جوړولو لپاره سپارښتنه غوښتي وو او ویلي وو چې دا کمیشن به په عدالت کې دایر کړی شوي درخواستونو کې د ټولو تورونو پلټنې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې 1500 کاله پخواني آثار مندلې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا آثار د غارونو د وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي. تفصیل زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی ده او هلته یې خواوشا 1500 کاله پخواني آثار را پیدا کړي دي. په دې هکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې موږ تقریبا 1500 آرکیالوجیکل سائټس ملاو شو کې ټول ګزور موږ ته سائټس ملاویږي. غا انسان چې کله غار کې اوسې دوه 1500 کاله زاړه آثار موږ ته ملاو شي پر اکار اوس کې. نو موږ امید لرو کال ته کې پراپر موږ کو دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سائټس موږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډیر زیات غټه کامیابی ده. دا چې کله موږ شروع کړیو نو تقریبا 8-9 ملکونو نه موږ ته رابطه شي وي. دو هغه ډیر زیات انتظار کې چې دلته موږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بتمت آثار کې ډېر زیات دي. د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټیم آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دغو آثار موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه کامیابی ده، یو ډېره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزنو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو، لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کو. مونږ پکې دي ته خپل چدل تشتا خو د زموار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ د کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو، د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وضع لامل چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي، خو اوس به موږ د ځایی پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز باورو لاغه ورسته تاسو ته ځینې رپورټونه او نیوز پروګرام پام کوم لرو، خو تر هغه وړاندې به د خبرونو لنډیز لا عبدالحق کاکړ واورو.
د پاکستان وزیر اعظم له حویلی انصر نږدې د الوتکې پرېوتو پیښې شفافي او آزادانه پلټنو حکم کړی دی. نواز شریف تېر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پیښ په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل سي. د پاکستان چیف جسټس ویلي د دله خپلې چوکۍ څخه د ریټایر کېدو او د عدالت د ژمي رخصتیان له وجې د پانما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کېږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور زهیر جمالي وویل د ده له ریټایرمنټ وروسته به د پانما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړیږي. د کورمی د پولیټیکل انتظامی او چارواکي وایي له تیرې کې طالبان پاکستان څخه د بیلې سوې یوې ډلې مشر فضل سعید حقانی وژل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ټول پیښه تیر ماښام سوې ده. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا دیرش زره کاله پخواني آثار موندلې دي. د دې ادارې مشر عبدالصمد ډاکټر عبدالصمد تیر مازګر مشالې ټول یوازې د خیبر په جمرود کې یو سلس آثار موندلې دي. د امریکا دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. اشتن کارټن نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غني سره ویني. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تېر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نه سي. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغین پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. د پداسې حال کې د چتیر ورځ روس ویلي وو د ولسي خلکو د وټو په خاطر عملیات درولي، خو یې شاهدان او څارونکي وایي د یغین پر ځایونو د ګولو اورولو او هوایي بمباري رپورټونه ورکل سوي دي. د جاپان حکومت اندازه لګوي چې د جوهري بټۍ د پلي فوکوشیما پر صفای شایي یو سل نوي ارب ډالر خرڅ راسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. عبدالحق کاکړ درته خبرونه وړاندې کړل. اوزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورونی ورسپاړو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کلی کې د چهارشنبه په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ای ټی آر حادثه د خفګان وړ ده. دا حادثه په داسې ورځ وشو چې د نړیوالې هوابازۍ ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ای ټی آر ورته ویل کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظ ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جات چې کم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز ته د الوتو اجازه ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي ځینې خلکو له خوا چې کم شک کیږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پی آی ای به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو، خو اوس دې حال ته راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کیږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي، او دا دې هم وکتل شي که د پی آی ای انتظامي او تکنیکي امور او خدماتو معیار په پرېوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دې لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې شپاړس فضائي حادثې شوي چې پکې پسونو خلک مړه شوي دي. ادارې وایي اوس پکار ده چې د ایبټاباد په حویلی کې غورځېدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې زر مکمل شي او د حادثې وجوهاتو نه د کم خبر کړی شي. مشرق ورسپانه خپل درې کې لیکي د پېښور اولس آرامدۍ او خلک ترانسپورت یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. دا شان د ښځو د ترانسپورت اړخ ته هم په سمه توګه توجه نه ده ورکړی شوي. ادارې وایي د عوامي نشتر ګوند د حکومت په دور کې د ښځو ترانسپورت یا د بسونو سرویس یو ورځ له مخې راغلی و، خو بیا یې صدرک معلوم نه شو. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د ښځو لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پېښور، مردان او ایبټاباد کې ښځو لپاره به مخصوص سوارلس بسونه چلول کیږي. ادارې اخره کې لیکي که دا پروژه کامیابۍ سره کار وکړي نو دې سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي روسیا دا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران او لویدیځ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقې په اړه د امریکا نوی منتخب سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. شاهین بنری د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي، خو دای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هیلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ترامپ دا سنشي کولی چې دغه لوزنامې نه وزي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وزي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. دا د نوموړي وروستای رسمي سفر ګڼل کیږي. نوموړی به هلته له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره لیده کاته وکړي. اسوسییټیډ پریس د هغه د سفر ته کتنه کړې ده. تفصیل به لنډې دمې وروسته واوري. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته رسیدلی دی. ریپورت لیکي چې ایش کارټر به هلته له امریکایي قمندانانو سره د سلام مشورې ترڅنګ هلته میشتو امریکایي ځواکونو ته وینا هم کوي. د افغانستان ته د ایش کارټر وروستای رسمي سفر ګڼل کیږي، په کوم کې چې به نوموړی له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم لیده کاته وکړي. ټاکل شوی ده چې ایش کارټر به خپله دنده پای ته رسوي، او د دفاع وزارت چارې به خپل نومول سوي ځایناستي جنرال جیمز میټس ته سپاري. اجانس لیکي چې ایش کارټر افغانستان ته دا سفر په داسې وخت کې کړی چې هلته د افغان حکومت پر شسوي دفاع سربیره د طالبانو بریدونو زور اخیستی. امریکایي قمندانان د افغانستان د ځواکونو ستاینه کوي چې د طالبانو پر ضد مخکښه رول لري، خو په عین حال کې په ټول هیواد کې مرګ ژوبله هم ور اوړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 10,000 عسکر لري چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي، او په عین حال کې د امریکا ځانګړي ځواکونه هلته د القاعده او داعش غړي پنه شکړي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د واک تر پرېښودو وړاندې غوښت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 10,000 څخه یوازې 0 ته راټیټ کړي، خو د طالبانو د زیاتو بریدونو په غبرګون کې دا پریکړه بدله کړه. خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه دا نه دی ویلي چې دی به د افغانستان له مسلې سره څه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. تیر مازدیګر په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل دا واک غوښتنې او استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو او اروپایي او امریکا کې د بشري حقونو دفاع بهیر زیانمنوي. صفی الله استانګزی رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په همبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی. واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او ویل کړه دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د 10 تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په همبورګ کې پیل شوې او د جمعې پورې به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکي وي. کیری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکرين کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9,200 تنه وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیا او موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیسو په قانون کې داسې اصلاحات ته اړتیا ده چې هغوی د ناامنیو مخنیوي په ترڅ کې اغیزناک رول ولوبولای شي. د لیکنې مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې ورستۍ سروېګانې ښیي چې د هغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باور دي. د پولیسو لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کېږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې خپل پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کېږي. د پولیسو په کار کې مداخله او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغیزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاد شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنۍ زیاتې پیښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یو اغیزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
دا مشال ریډیو دا.
د د باجوړ او مومند اوسیدونکي وایي له پېښوره امبار ته تلونکي سړک دی پراخ کړل سي او ودې دی ورکړل سي. د باجوړ خلک وایي د مومند سړکونه خرابوالی له کبله د تیمرګری پر لار پېښور ته ځي چې له کبله یې نه یوازې زیاتې پیسې لګېږي بلکې لاره هم ورته اوږده پرېوځي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکي دی او هغه وایي چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګره سړک پېښور ته ځي ځکه چې د ناوګي سړک وران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېره زیاته تګ هم د کډیر کې ډېرې زیاتې موږ چې دا موږ تیمرګري د
د امبار سرک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پنډیالی تیریږي. اولس وایي چې که سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یوه ګنټه کې پېښور ته ګاډی رسي. د سرک د خرابوالي له وجې زیاتره وختونه په پنډیالی او دانشکول کې ټرافیکي حادثې هم کیږي. نذیر شیر محمد پنډیالی اوسیدونکی دی او وای
دو غزی مخکې بری باندې فدان شوی دی د تنګ روډ د ودینه دا د ترانسپورت غانو تم نقصان دی خلکو ته نقصان دی خدای کو کله شي دا به ډیر زیات پیدا مند وي او دی باندې مال ترانسپورت غان نو غمات شي او ترانسګاډي به پیاده کیږي د تبه خلک او اوټ لاین کاروبار شروع کی.
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سړک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خبر ته ځونو زر نه شو رسیدلې کومریز را سره بیا هم په دغه لار د سرت نه لې نه شو بل په دغه لار کې ډېر زیاتې کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی کنه دې په دغه وجه باندې موږ متبادل له بیا استعمالو.
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړي هم وو خو د فټا سیکریټری ریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی ان ډبلیو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کوم مخصوصه منصوبه خو نشته. البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم تاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام پام کوه تر اړه د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په کور کې کور ودانو د غنمو په پټی کې وګتو ګمارغانو په باغونو کې موسمی خصمانانو په ګرمۍ کې مچانو مچرانو او په یخنۍ کې سپګو او مونګکانو تنګ کړو او ریدونکو را ورسېدې بابا صحافت ماهر تجارت استاد زراعت تختی دلیل عدالت نمونه د شرافت په ټولو ملامت خو بیا هم صحیح سلامت ګورګین جمال میرچکی بله هو گورگین جمال چه لری ده خبرونو کمال چه چر تولار چه جور کی جنجال لوبغاره ده کرکت و فوتبال والیبال و بسکتبال خوبیا هم ده مفلیس و کنگال غریبه سوزله لکه چهله ده بنگال خوراکی ده اشیدله ورجی او دال بنده ده پا بادر کی مال ده شناختی کاری شروع ده پرتال زکنو ناسته پا بک هرتال او پریشان ده لکه ده بنو چغال د مختلفو سیاسی لیډرانو د رنگارنگ خطابونو په سبب چې دوی یو بل تور کوي د ماشومانو په کنزلو کې بمو د یو درجن نورو کنزلو اضافه شوی نه وي. لیوی خوان بلاول وای اوه چچا چچا لبلی خوان میخ رشید وای اوه چور ڈاکو لوټیره جلاو گیراو او لبلی خوان کپتان اوه ټول لکس پاجاما لکس اوه اغا نور لکس او لبلی خوان ناراض شریف وای اوه شرکت خانم والے چور یار زما رنگ بتازو هم ضرور پریشان شوی چې دا اوس ملک نا پرسان دے او که ملک لوٹستان چورستان لکستان او که مسخرهستان نو دا سدی پدی حکلا مونگ سٹوڈیو تا بلا نور کری دا جناب بابا دو نمبر صحافت چاچا دو نمبر اخبارات کاکا تبصیر جات کالم جات لفاف جات مراعت جات چمچگیریات ماما ٹی وی سیاسی مرکہ جات خاغل رپورٹر خان اور لگیت سیبتا نو خپل غوګونه په دواړو لاسونو ټینګ ونیسئ د ټکانو او د توتکۍ بمباریانو ته
وای چې زی 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 ابازو لبر زی آ گیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے تھاخ بتل پسا سدا نان ٹکان کھول رپوٹو نا بدی پا جوڑاول اس تیار شد تو تکے بمبارے تا رپورٹر خانہ
نوگرانو کتوں کو دا وقت زپیو دیر خطرناک رکی والاڑی ما چیر تا چیو دیر سخت جنگ لگے دلی دی دا دا گولی تیرشو خاص دا سپگمی سرمی تیرشو زبچ شولما بال بال بچ شولما دا دا میزائل تیرشو کسا بالا تیرشو اوف زدال دال بچ شولم رجا سکی تو پوچھے لے دو کم بختا ہو دا وقت پیو غار کی پٹی ما او تازو تا دارا پور در کو ما
یو یو خوارشے دمرا در وقت غار چرتا دے بمبارے چرتا دے تو خلا ما سرا پا سٹیڈیو کی ناستے
اوہ مائی گاڈ ٹول کاریرا خراب کو او بیو کفی کہنے میں کیا عرضے ٹول رپورٹ دلا خراب
یو یو دا سنگ رپورٹ دے تا خود ٹی وی رپورٹر خلگو تا معلومی گی نا
اوہ دا رپور ما پا ریڈیو خرسوئے کنا
یو یو دمرا دروغ
اے تو تا کو جانی نن سبا دا دروغ زمانہ دا کنا که دی ریختیا ویل یا خو بیکار او بی روزگار پا کور کی پروتی او بیا با بیا تل زای سرائی سرائی پا گور کی پروتی
یو یو دا سڑی سوائی دا دی دا مطلب شو چی دا ستارا پورونا ٹول غلط دی دا رپورٹران ٹول غلط وائی
نه نه ٹول غلط ندی اگا چی ریختیا وائی ریختیا لکی او ریختیا اخبروی اگوی بس یو سو دانی پاتی
نو آغا نور تشول
اغوی اخو پا آغوا شولو یا بی آغوا شول
یو یو چا آغوا کرل
چپشا منی وس منگم پا آغوا کوی کسا تکد دا خوشالی خبر وکا دا روپی خبر وکڑا دا روٹی خبر وکڑا دا کوٹی و دا گاڑی خبر وکڑا آخا تنخا دی سو دا جینه
یو یو دیر فریکی گاما مارا غوختی وی دا مارا کی دا پارا او تا زمان ذاتی سوالو نا شروع کرل او ریدلی نی ندی دا ناری نانا دا تنخوا او دا خزی نا دا عمر تا پوس مکوا
ما تا نا دا عمر تا پوس خونه تی کرد دا تنخوا خبر مکرد دا منی
های رپورٹر خان اور لگیت سیب بس صدر تا ہوئیم دا عمر بندو بس خو پا پینزه روپه که دایشی دا وریختو دا رنگ اولو دا پارمه پا پینزه روپه پوده واخستل او ریختی می پا رنگ کرل چی باتروم تا ننوزم نو آنتی معلومیگم او دا باتروم نا چی راوزم نو بنتی معلومیگم بلکی کل کل ببلی هم خکارم دا تنخا پختن من آنا کوا چیلی پاپا میلاوشی نو خوی کنے بس بس واخوی
بریک دا منی تا خود صحافت پا ای بی سی خو بریک دا اڈو پا ون ٹو تری لام نئے خبر
ولی نئے ما خبر دیگره لرم تجربه لرم چمچه گیری کوم ڈاریکٹر می گنجا دی زننجه ورتوائیم پروڈیسر می دمرا موٹا دی لکا حامام زشارو خان ورتوائیم
بیوقوفی بیوقوفی غلط زای خپل استیم نه زای کوي زما سره راځه چې ورشو یو وزیر ته
یو 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 تاسو وایته وزیر ته ولی ولاړ شم
یاره پر جوړ کې یو لس منټه راپور د درې سلور لکه خوزینې در اخلم په زور یو سنق دی یو سپور
ها سعید څنګه راپور په جوړ کم
ته پریشان کیګه ما زه در سره یم کنه مې هونه که پا یو مالک یو نالی جوڑه کڑی و تا پا سلو کی زرب ورکڑا که پا جلسه کی سل کسانو نو پا زر کی زرب ورکڑا که پا درنه کی دو دیگه بریانی و تا پا دو سوا کی زرب ورکڑا
یو یو دا خو دروغ دی او ریدون کو او خلگو تا دوکا دا
اوهو چار اختیا ویلی دی خلگو تا بلکی اوز خو زمون خلگم اکثریت پا دیده ما که دارو خبرو باندی خوشحاله کیگی
نوی نه څوک وای پشپک میاشت کی د بجلی لوډ شیډینګ ختموم، څوک وای په کال کی د ګیس ډینګ ډینګ ختموم، څوک وای ټارګټ کیلینګ ختموم، څوک وای نوې جوړوم، څوک وای د غزور ترنګ ور کوم، څوک وای پالش کوم. یو خبرم رښتیا شو، لیکن ګور نه خلق بیا مورته غورځي، بلکې اتنونه ورته کوي. روټي خپل خوري، زنده آباد او مرده آباد دوی ته وای، څوک شنده ور کوي، څوک در نه ور کوي.
او هو یوازې خو ساسد دانان نه دي چې ته په هغوی باندې رپورټ جوړوې، خو نور سیزونه هم ستا په هغه باندې رښتیا رپورټونه جوړ کا.
او جوړ کړي مې رپورټس په ماډلز باندې.
په کوم ماډلز باندې؟
ولې دا نه دي دا په ټی وی رسالو اخباراتو کې چې د شمپو صابون او کریمونو مشوري کوي؟ دروغجنې، خپل یو هم نه استعمالوي، بس خلک تیر باسي. دا دوکه نه ده؟ یوې ماډلې د شمپو اشتهار جوړولو، وای دا شیمپو استعمال کی نو ویختان به مزما رنگ خایسته شي. یو ځای ریکارډینګ اشتیاری جوړولو، نو زم ورلم ریپورټینګ ته، وای دغه ډینګ ډینګ شیمپو استعمال کی، دا شیمپو چې استعمال کی نو ویختان به مزما رنگ خایسته شي. چې ریکارډینګ ختم شو، هغه گنجی و ویګی لګولی، ما کور ودانې ته هغه شیمپو راوړو، هغه هم گنجی شو. بل ځای تللی وم، یو بل اشتهار جوړېدو د غاښونو د ټوت پیسټ. هغې ویلې دغه لشپش ټوت پیسټ والی غاښونه به من در سپین کې لکه زما. هغه چې کیمره بنده شوله، نو وروسته معلوم شو چې په خولو کې یو غاښ هم خپل نه و. دا دوکه نه ده؟
نو د یو ښه رپورټر دپاره څه ضروري شیونه پکار دي؟
د یو ښه دوه نمبر رپورټر دپاره پکار دی چې دروغ داسې ووایي لکه رښتیا. د دوه نمبر خلګو یعنی رشوت خوره، روټۍ خوره، کمیشن خوره، غرض دوه نمبر ټیکدارانو، دا سیول غریبانو چې په اسانی بلیک میل کېدای شي، د هغوی په بیګم هم نظر وساتي، او په میا هم، په زوی هم نظر وساتي، او په لورې هم. مطلب د خبرې دا دی چې د دې ټولو په لکۍ پښې ښودل ضروري ده، او کمزوریان یې معلومول انتهایي ضروري دي.
ها، نو تاسو د دې دا رپورټ به نشر کوئ؟
نه نه، داس یو دم چیرته یو ځلی خبرو چې سیب دا شی زما لاس ته راغلی دی، نشرې کوم او که نه؟ بس بیا یې نو کله نشر کو، او کله چې بیا دوی غاړې خلاصي، لفافه شفافه راکي، بیا نو پوه شوې غوټه ورکه خوله پر پټه.
ها، نو د دانو رو غټو غټو زورورو خلګو رپورټونه ولې نه جوړوې؟
چپشمنی، ولی مو خرابوې؟ دا هغوی رپورټ چې هم نشر کړی و، اشر نشر یې وروکړلو. داسې ول غریبان ټیک دي، په نورو به کار نه لري. او وای مه کوه په چا، اوبه شي په تا. هو، مه چیړه هغوی سره، کنه رپورټ به په یوه وي او ټر به په بله. هو، مه چیړه، مه چیړه، نه چیړ ملنګانو. او
نو ګرانو او ویریدلو اوریدونکو، که تاسو هم د رپورټ یا رپورټینګ په باره کې څه سوالونه لرئ، نو رپورټر خان اور لګیت سیب ناست دی، راواخلې ټلیفون او را ووهی زنګ. نمبر تاسو ته معلوم دی، 000 000 000. ماچس ته په پښتو کې اور لګیت وایي، او رپورټر ته د انسانانو اور لګیت ویلی شي. که دوو کسانو سره خندل بس دی مابین ته ور واچوه، انشاءالله په دوه درې منټې کې به تر سرونو سره ونیسي. دا زموږ سیاستدانان نه وینې، پخوا به ټولو سره یو، په خپل خپل باری باندې به راغلو، جیبونه به یې ډکړو، او بیا به یې هغه بل ته باری ورکړو. د کمی ورځې نه چې رپورټران په مابین کې راغله، نه د ورځې په پارلیمنټ کې دوه یو ځای پیدا کیږي، او نه د شپې په یو اپارټمنټ.
راپور چه صاحب؟ ها راپور چه صاحب؟ زمونگا پا علاقه که لیوی افتین بجلی نشتا، لدو افتون گیز کم ده، ریل گاڑی لیت دا کچرا پرتا دا.
ستاسو دا دی علاقه راپور نشی جون.
ولی؟
امنه او ام پی ادوار از ما یاران دی او دا متعلقه محکمه وزیران هم زما محسنان دی. اواسی مونگ دا دی وڑوک وڑوک مسلو راپورو نه نجوڑو دا ماکه شماکه اغم چی دا دیرشو نپاس لورد للیوی او سل دو سو پا بیت پراتوی اغا راپورو نجوڑو او پام کوا بند که تلیفون راپور ها خوند کهی چی فند پا کیوی پور پا کیوی او پور هم اغا پور چی معاف کی دیشی بند که تلیفون.
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
द मशाल रेडियो पर संदरे जादूगरे खबरों की द पख्तो मशहूर संदरे आओ पर अड़े मालूमात औरे खबरों हर गल या दुशंबा د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.